ジオ。
یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، ستړي مشیل په یو استودیو ازادي رادیو ری وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دي. د صفی الله ستانګزایم د امان الله میرزی په تخنیکی همکارۍ دا پروګرام وړاندې کوم. او رچې د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وې د موسکو د ناستې زندیدو ته ځکه خوشبینه ده چې پکې به د جګړې ټولې خواوې ګډون وکړي. د افغانستان د کډوالو بیرته ستنیدونکو چارو وزارت مانی چې د غزنی جګړې له امله له دوله کو ډیر کسان بے ځای شوي. او انقره هڅه کوي له اروپا او روسیې سره خپل روابط ټینګ کړي. خو تر هر څه مخکې خبرونه نوریاس نوری وای.
پایل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د راپورونو له مخې په فاریاب ولایت کې د ملي اردو د سرتیرو پر یو کتار د وسلوالو طالبانو په برید کې شاوخوا 15 سرتیري وژل شوي او 14 نور یرغمل شوي دي. د اورزګان چارواکي وایي وسلوالو طالبانو تېره ورځ د مرکز ترین کوټ اړوند په یوه سیمه کې یو لوی پل په بمونو والوزه. د ایران ولسمشر حسن روحاني په دې هیواد کې روان اقتصادي بحران په تړاو نن د پارلمان غونډې ته غوښتل شوی دی. خبرونو تفصیل. د راپورونو له مخې په فاریاب ولایت کې د ملي اردو د سرتیرو پر یو کتار د وسلوالو طالبانو په برید کې شاوخوا 15 سرتیري وژل شوي او 14 نور یرغمل شوي دي. چارواکو که څه هم دغه برید او د ملي اردو سرتیرو ته د اوښتو زیانونو په اړه څه نه دي ویلي، خو د فاریاب د ولایتي شورا دو غړو دا پیښه تایید کړې او ویلي دي چې پرون شاوخوا 300 افغان سرتیري چې د فاریاب ولایت په غورماچ ولسوالۍ کې دیرو له خپلې قرارګاه څخه ووتل او میمنې ته په لاره په قیصار ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو له یوه کمین سره مخامخ شول. د فاریاب د ولایتي شورا غړي سید عبدالباقی هاشمی ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښې کې شل نور سرتیري ټپیان شوي او له لسو نه تر شلو پورې په وزیا رادي او د سرتیرو مړي د پیښې په ځای کې پاتې دي. د ولایتي شورا یوه بل غړي نادر سعیدي وویل چې غورماچ ولسوالۍ اوس په بشپړ ډول د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې ده. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د اورزګان چارواکي وایي وسلوالو طالبانو تېره ورځ د مرکز ترین کوټ اړوند سرخوم سیمه کې یو لوی پل چې د اورزګان دوی ولسوالۍ چارچینو او دهراوت او د کندهار نیش ولسوالۍ سره نښلوي او خلکو پرې ډېر تګ راتګ کوو په بمونو الوزولی دی. په اورزګان کې د 215 اتل قلو اردو د څلورمې لواء ویان حکمران وفادار ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو تر ماتې وروسته دغه پل د څو بمونو په ذریعه ویجاړ کړی دی. د چارواکو په وینا دغه پل چې 45 متره اوږد او 1 متره سور لري 15 کاله مخکې د استرالیا لخوا د 550 زره امریکایي ډالرو په لګښت د نهو میاشتو په موده کې رغول شوی و. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې شاوخوا 3000 کسان د وچکالۍ له کبله د بادغیس له مقر ولسوالۍ څخه د دې ولایت مرکز قلعهناو ته کډه شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا په خپل اونیز راپور کې چې پرون خپور شوی په قلعهناو کې د مهال پاتو مرکزونو کې شاوخوا 15000 کسان چې د وچکالۍ له کبله د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دېره دي. د اوچا راپور چې د مهاجرت له نړیوال سازمان سره په ګډه برابر شوی زیاتوي چې د دایکندي ولایت د میرامور ولسوالۍ له یو کلی څخه هم 900 کسان د وچکالۍ له کبله یوې بلې سیمې ته چې اوبه لري کډه شوي دي. د کندز په ایمان صاحب ولسوالۍ کې د غیر مسؤول وسلوالو یو مهم قمندان نیول شوی. د کندز د والي ویان عصمت الله مرادي نن خبرلان ته وویل پرون ناوخته د امام صاحب ولسوالۍ امنیتي ځواکونو د یوې غیر مسؤولې وسلوالې ډلې قمندان محمد عارف د ولسوالۍ په بازار کې له لنډې نښتې وروسته ونیوه. مرادي وویل چې دغه قمندان د خلکو د ځورونو وهلو ټکولو قتلونو او ګواښلو له تر تعقیب لاندې و. د کندز چارواکي وایي چې د خپل سر ټوپکیانو د نیولو پروسه د دې ولایت په بېلابېلو ولسوالیو کې د تطبیق په حال کې ده. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د ایران ولسمشر حسن روحانی په دې هیواد کې د روان اقتصادي بحران په تړاو نن د پارلمان غونډې ته غوښتل شوی دی. د 2014 میلادي کال په انتخاباتو کې له بریا وروسته دا لومړی ځل دی چې روحانی چې د یو منځلاري مشر په سترګه ورته کتل کیږي پارلمان ته هیزارېږي، او دا به د توندلارو سیاستوالو لپاره چې د روحانی له اقتصادي اصلاحاتو سره یې مخالفت کاوه یوه بریا وي. د پارلمان په غونډه کې وکیلانو د ایران د پولي واحد ریال د ارزښت د ټیټېدو د مخنیوي لپاره د روحانی د پلانونو په اړه پوښتنې وکړې. له دې څو ورځې مخکې مسعود کرباسیان د ایران د اقتصاد او مالی چارو وزیر له څوکۍ څخه لرې شو. کرباسیان د روحانی د اقتصادي ټیم څلورم غړی دی چې په وروستیو څو اونیو کې لرې کیږي. د ریال د ارزښت د ټیټېدو یو دلیل د امریکا لخوا پر ایران د نویو لګول شوو د پر ایران د نوي لګول شوي بندیزونه دي. په داسې حال کې چې د ترکیه او متحدو ایالاتونو ترمنځ اړیکې ترنګلې شوي، انقرې له اروپا او روسیې سره د تجارتي اړیکو د پراخولو هڅې پیل کړې دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون دوشنبه د برېټانیا او جرمني له مشرانو سره په ټلیفوني خبرو کې له ترکیې سره د اړیکو د پراخولو په اړه بحث وکړ. اردوغان د برېټانیا له صدر اعظم تریزا می سره په پرونیو ټلیفوني خبرو کې د اقتصاد، سوداګرۍ، پانګونې او همداراز د سوریې د بحران په اړه خبرې وکړې. اردوغان له خپل جرمني سیال والټر شټاین مایر سره په ټلیفون نی خبرو کې د خپل هیوادونو ترمنځ د ډیپلوماټیک اړیکو د پراخولو هوډ څرګند کړ. ترکیه تیرونه موسکو ته د بهرنیو چارو د وزیر مولود چاوش اوغلو په مشرۍ یو پلاوی واستاوڅو له روسیې څخه د دفاع او اس 400 توغندیو د پیرودلو د پلان شوی معاملې په اړه بحث وکړي. د ترکیه له دې پلان سره امریکا کلک مخالفت کړی دی. ترکیه رسنیو راپور ورکړی چې د ترکیه، روسیې او ایران ولسمشران به راتلونکي اونۍ په ایران کې په یو سرمشیزه کې ګډون وکړي چې د سوریې په اړه یوې موافقې ته ورسیږي. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
خبرونه نوری اس نوری ویل دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ اور کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه غرمنۍ خبرونه کې اورئ چې د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار وایي د موسکو د ناستې ځنډېدو ته ځکه خوشبینه ده چې په کې به د جګړې ټولې خواوې ګډون وکړي.
موسکو کې کومه ناسته وه چې اوس ماتل شوې ده او هماغه شکل چې د افغانستان د ولس او د ملت او د خلکو غوښتنه او تقاضا ده، هماغه شکل سره هلته مخکې لاړ شي او زه خوشبین یم. ورته
د غزنی د جنګ په خاطر نږدې 300,000 کسان بې ځایه شوي دي.
تقریبا 270,000 تن آسیب دیدن. ما زمانی که سروی را انجام دادیم، اما کسایی که نهایت آسیب پذیر هستند و به کمک های بشری و غذایی نیازمند هستند 21,000 تن است.
او په اوروزګان کې خلک وایي طالبانو د افغان وژل شوي سرتیرو په جسدونو تیزاب پاشله.
مړی خوستوي خدا خو مسلمان دی، بیا لارې کې مړی را ګرځولې او زمرد قربان سړي راولې دلته خپل کور ته انتقالولې، پر دې مړی باندې بیا چا زاو اچولې او بیا پلاسر کړی.
السلام علیکم، بیا هم په خیر راغلی پروگرام ته. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار وایي د موسکو د ناستې ځنډېدو ته ځکه خوشبینه دی چې په کې به د جګړې ټولې خواوې ګډون وکړي. ښاغلی مسلمیار د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تمه ده د افغان سولې په اړه د موسکو جوړېدونکې ناستې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته زمینه برابره کړي. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان هم د افغان سولې په اړه په هرې جوړېدونکې ناسته کې د افغان حکومت او امریکا حضور حتمي بولي. حدیث پردیس دغه موضوع تعقیب کړی او همداسې به د کابل په سټوډیو کې دی او جزئیات راکوي.
د افغان سولې پاړه د مسکو د جوړیدونکو ناسې زندېدو په دغه ناسه کې د افغان حکومت ګډون خلک سولې ته هیلمن کړي دي. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار وایي په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د ټولو تفاهم مهم دی او تمه ده چې د مسکو ناسه د افغان سولې او په دې برخه کې د ګډ تفاهم د رامنځته کېدو لپاره ښه پیلامه وي. ښاغلی مسلمیار د سې شمې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ماتل شوی دا امر شکل چې د افغانستان د ولس او د ملت او د خلکو غوښتنه او تقاضا ده، امر شکل سره هلته مخکې لاړ شي او مخالف لوری چې طالب په نوم یادېږي هغوی په کې اشتراک ولري، د سیمې خلک او منطقوي هېوادونه هم پکې یوه د حل لار اخلا د خبرو او د تفاهم دپاره پکې پیدا شي. زه خوشبین یم ورته په دې شرط چې د افغانستان د حکومت او د افغانستان د سولې د عالي شورا استازیتوب کې او د ملت استازیتوب کې وکړی شي.
دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ افغان حکومت اعلان وکړ چې مسکو سره دې هوکړې ته رسېدلي چې د افغان سولې په اړه ناسته چې د سپتمبر په څلورمه جوړېده وځنډول شي. د ولسمشر مرستیال وین شاه حسین مرتضوي تېره ورځ آزادي راډیو ته وویل چې دغه هوکړه د ولسمشر محمد اشرف غني او د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف ترمنځ په ټلیفوني خبرو کې شوې ده. د ښاغلي مرتضوي په خبره دواړه هیوادونه به د دې ناستې د ګډ مدیریت او کوربتوب لپاره کار کوي او په ورته وخت کې د کنفرانس وخت او څرنګوالی به هم د دواړو خواو تر سلام مشورو وروسته سر روښانه شي. تر دې وړاندې افغان حکومت د مسکو په ناسته کې له ګډون کولو ځکه ډډه کړې وه چې مشري له افغانانو سره نه ده. د امریکا متحدو ایالتونو هم په دغه ناسته کې له ګډون څخه انکار کړی و، خو طالبانو وار له مخه اعلان کړی و چې د مسکو ناستې ته به یو پلاوی لیږي. روسیې د افغانستان په ګډون دولسو هیوادونو ته د مسکو په ناسته کې د ګډون بلنه ورکړې وه، خو اوس د افغان حکومت او روسیې د نوې هوکړې له مخې دغه ناسته تر نامعلومې مودې ځنډول شوې ده. طالبانو تر اوسه د دغې ناستې د ځنډېدو په اړه څه نه دي ویلي. په ورته وخت کې په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات احمد سعیدی وایي دا چې د مسکو ناسته وځنډېده د پایلو ته خوشبینه دی.
زه د مثبت په نظر ګورم، د دې لپاره چې امریکا عدم اشتراک او د افغانستان اشتراک نتیجه موثر حتما نه و. بیان افغانستان هم پیږي چې زه به اشتراک نه کوم، امریکا به اشتراک بنه کی بیان دنیا تبصره کوي چې تاسو منفی بافی هستی. یعنی د دې لپاره بهتر داده چې افغانستان هم اشتراک کړي، حد یقل چې امریکا اشتراک بنه کی قناعت خو وکړي، یعنی مخالفت خو بنه کی، بیان خامخا نتایج طوری نسبی موثر دي.
د ښاغلي سعیدی په خبره افغان حکومت او د امریکا متحده ایالات د افغان جګړې مهم اړخونه دي او په افغانستان کې د دایمي سولې او ثبات لپاره د سولې په هر ډول مذاکراتو کې دوی ګډون حتمی دی. محمد حدیث پردیس، آزادي رادیو، کابل.
حدیث پردیس او د مشرانو جرګې د رئیس فضل هادي مسلمیار او ځینو نورو خلکو خبرې راخیستې وي. دوی د موسکو د ناستې د ځنډېدو په اړه باندې خوشبینه او ځکه چې دوی ویل اوس په نو د افغانستان د جګړې ټولې خواوې په دې ناسته کې د ګډون چانس ولري. په همدې ارتباط باندې د ولسي جرګې له غړي عبدالقادر ځاځي وطن دوست سره هم مرکه شوې ده. حدیث پردیس سره مرکه کړې او د موسکو د ناستې په اړه پوښتنه ترې کړې.
هر هغه ناسته چې په افغانستان کې که افغانستان کې غوډې روخی یا که د افغانستان نه بهر چې هغه د افغانستان د صلح او د ثبات لپاره وي او هغه د افغانستان وسلوالو مخالفینو سره وي، خو چې د افغانستان حکومت په جریان کې، خو چې د افغانستان نظام په خوخه او د افغانستان د حکومت په خوخه، یعنی دوی کې ګډون ولري، نو د هغه ناستو لپاره مونږ خوشبینه یو او ملاتړ یې کوو. دا رقم ناستې چې په هر هیواد کې وشي، زه فکر کوم دا به د سولې او د امنیت لپاره به ښه.
او څه فکر کوئ چې طالبانو مخکې ویلي چې په دغه ناست کې ګډون کوي، خو اوس تر اوسه پورې تازه د دغه مسلې په اړه څه نه دي ویلي؟ د دغه ناست ځنډېدو وروسته طالبان به په دغه ناست کې ګډون وکړي او د امریکا متحده ایالات چې مخکې په دغه ناست کې له ګډون څخه انکار کړی و، تاسو څومره امیدوار یاست ورته؟
طالبان هغه طالبان چې افغاني طالبان دي او غواړي چې رښتیا هم په افغانستان کې صلح راشي، که طالبان کې ګډون وکړي او د بیا تکرار کوم د افغانستان د حکومت د رضایت نوروسته، دوی که هلته سره خپل مخامخ سره کینی، مخامخ د صلح په اړه باندې خبرې وشي، دا به ډیر ښه کاری. او که طالبان کې ګډون نه کوي، امریکایان کې ګډون نه کوي، یوازې روسیا او افغانستان، نو زه فکر نه کوم بیا هیڅ نتیجه ورکړي، ځکه دا رقم ناستې خو مونږ ډېرې زیاتې څو ځلې لیدلې دي چې سره شوي دي، لیکن نتیجه یې نه ده ورکړي.
ځاځی صاحب، روسیې پوښتنه مې دا کوله چې ستاسو له نظره په افغانستان کې د سولې او ثبات د دایمي ټینګښت لپاره سیمه ایز تفاهم څومره مهم ده؟
دا خو مونږ د ډېرو کالونو نه را په دېخوا بار بار دا خبره کوو چې تر څو چې یوه سیمه ایزه اجماع جوړه شوې نه وي او د سیمې هیوادونه په صداقت باندې سره خپل منځ کې ناست نه وي، مشرانې، البته سیاسونه او استخباراتي هغه مشرانې چې په صداقت سره ناست نه وي او کینه نه وي او د دې سیمې د صلح او ثبات لپاره په ګډه باندې یو بل سره د صداقت همکاري ونه کړي، دا به مشکل وي.
د ولسی جرګې د غړي عبدالقادر زازی وطن دوست خبرې مو اوریدي. هغه د مسکو د غونډې د ځنډیدو په اړه باندې خپل نظر له ازادي راډیو سره شریک کړ.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واصل وسال وای.
ولسمشر محمد اشرف غنی د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کامیلوف سره په لیدنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو پر پراختیا او د پروژو په عملي کېدو ټینګار کړی دی. د ولسمشر مانی د ویبپاڼې د معلوماتو له مخې عبدالعزیز کامیلوف تېره ورځ د یو پلاوي په مشرۍ کابل ته راغلی و او دلته د یو شمېر لوړپوړو افغان چارواکو سره ولیدل. په دغه لیدنه کې دواړو لوریو د یو شمېر لویو اقتصادي پروژو پر عملي کېدو، د سیمې په کچه د ترانزیټي اسانتیاو او د افغانانو په مالکیت د سولې په مذاکراتو او د توریزم سره په مبارزې بحث او خبرې وکړې. ولسمشر غنی او د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر د شند اوسپنې د پټلۍ د غزولو او له ازبکستان نه د برېښنایي وسایلو د پیر پاړه هم پریکړه وکړه او دواړو لوریو د یو شمېر هغو پروژو چې له پخوانۍ پاړه هوکړې شوي د کار د پیلېدو خبره وکړه. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي په پام کې لري چې په روان کال کې 215 میټریک ټنه د زعفرانو پیاز په کروندګرو وویشي. دغه وزارت ویان اکبر استمی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه بهیر په ټول هیواد کې د زعفرانو د کښت پراختیا او بزګرانو سره د مرستې په هدف له یوې میاشتې راهیسې پیل شوی او د زعفرانو پیاز په ویډیا ډول بزګرانو ته ورکول کیږي. د ښاغلي رستمی په خبره د ښه بازار او عوایدو د زیاتوالي له امله په دې وروستیو کې د زعفرانو کښت د هیواد په زیاتره ولایتونو کې لیوالتیا زیاته شوې ده. د نوموړي په خبره دغه وزارت هڅه کوي چې کروندګرو سره د زعفرانو د کښت لا پراختیا په برخه کې لا زیاتې همکاري وکړي. او نن د کابل ښار په بازارونو کې د یو شمېر خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو بوجۍ اوړه 1200 افغانۍ، د بورې یوه 500 کیلو بوجۍ 1400 افغانۍ، د وریجو یو درین منی بوجۍ 2000 افغانۍ، 1400 لیټر غوړي 1060 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پېټرول په 1550 او یو لیټر ډیزل په 1550 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شادله سرای کې د ځینو بهرنیو اسرو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 3 افغانۍ 15 پوله، یو یورو 15 افغانۍ، یو انګلیسي پاونډ 29 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 15 پوله، زر ایرانی تومنه 9 افغانۍ 50 پوله او زر پاکستانی کلداري 1549 افغانۍ.
د اقتصاد نړۍ خبرونه هم لکه نورو خبرونو د ازادي راډیو په ویب پاڼې او فیسبوک باندې لوستلی شئ. په داسې حال کې چې د امریکا او ترکیې ترمنځ اړیکې کړکېچنې شوي، انقره هڅه کوي له اروپا او روسیې سره خپل روابط ټینګ او نږدې وساتي. د واشنگتن او انقرې ترمنځ اړیکې په ترکیه کې د یو امریکایي پادري د زندانی کېدو له امله ترینګلې شوي. رضوان مراد دا موضوع څارلې او همدا شېبه سره په سټوډیو کې دی. مراد صاحب، ترکیې له امریکا سره تر اختلافاتو وروسته اوس له کومو هیوادونو سره تماس نیولی او له دې هڅو د ترکیې هدف څه دی؟
چې امریکا سره روابط خراب شوی دي او د امریکا او د ترکیه د ولسمشرانو ترمن سخت الفاظ تبادله شوی دي، ترکیه هڅه کوي چې د اروپا او د ناتو هغه ملکونو سره یا هغه وادونو سره روابط ټینګ ښکاره کړي نړۍ ته، تر څو امریکا ته وخی چې نکستا اتحادی نه پاتې کیږم یا ستا لخوا په ما باندې فشاري، نو د اروپا له مهمو هیوادونو سره مې اړیکې خې دي. او په همدې هدف پرون د ترکیه ولسمشر په خپل رجب طیب اردوغان د برتانی صدر اعظم ته، د جرمني صدر اعظم ته تلیفون کړی دي او یو ډول چینی دا هیوادونه خپل ځان سره وساتي. ویلي دي چې کچیرته په ترکیه فشارونه زیاتیږي نو په منځني ختیځ کې چې کوم کړکیچونه روان دي هغه به بحراني شي او ترکیه په هغه کې رول لوبولی شي. نو ستاسو هغه اقتصادي او سیاسي اړیکې د ترکیه لپاره مهم دي. بیا وړ مورس خپل بهرنیو چارو وزیر روسیې ته واستو تر څو هغه د S-400 میزایلو ضد سیستم د پیرولو مسله یاد کړي. یعنی په یو ډول ترکیه هڅه کوي چې امریکا ته وخی چې یعنی ته نه اوسې ګرا سره استال خو فشار وی ما سر اروپאי متحدان ولاړ دي.
بله، آی یوازې په ترکیه کې د زندان شوی امریکایي پادری د قضیه په خاطر د واشنگتن او انقره اړیکې کړکېچنې شوی، کنور لاتونه هم لري.
یو خدا مسئله ده چې دا په خپل ولسمشر ټرمپ ډیره زیاته مطرح کړل چې دغه پادری چې ترکیه وی چې ترسي ډلو سره تماس ترلود دا به تر خوشی کې کنه در باندې بندیزون لګوم. دوهمه مسئله بیا د هغه کودتا د ناکام هڅې ورسته د ترکیه اقدامات دي چې د هغه ډلو پر ضد کې چې امریکا وی چې بشری حقوقونه په کیسر غړونه تر نه کیږي. او درې مې بل مسئله سنګ زیسه بغداد ده چې ناتو او امریکا نه غواړي چې ترکیه له روسي سره ډیره نږدې وسیږي او په خاص ډول هغه اسکلور سره ډول مزیل او زیت شتم واخلي ځکه چې امریکا وایي چې داغه اخستل به په سیمه کې د پوزي توازن لپاره یعنی زیانمن ثابت سي.
بله زیاته مننه کوم رضوان مرادو چې د انقره د نوې هڅو په اړه باندې مکتجزات راکړه. انقره ورسلهغه چې امریکا سره اړیکې کړې چې نشوي اوس له اروپا او روسیې سره د رابطو د ټینګېدو هڅه کړې ده. او کابل ته ورزو د غزنی تر جګړې وروسته تر دوه لکو نږدې درې لکه کسان د افغان چارواکو په خبره باندې چې بې ځایه شوي دي په دې مینځ کې شل زره کسان داسې هم دي چې له سختو اقتصادي حالاتو سره مخ دي. دوی وږي پاتې دي خو افغان چارواکي وایي چې هڅه کوي له دوی سره بشري مرستې او خوراکي مواد ژر ورورسوي. اخو په کابل کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکې اداره وایي غزنی بیرته خپل پخوانی حالت ته ګرځیدل او له داخلي بیزې شو سره مرستې هم پیل شوې دي. اکرام الله اکرام دغه موضوع تعقیب کړی او همدا شپه د کابل په سټوډیو کې ده. مهرباني.
د افغانستان د کډوالو بیرته رسنیدونکو چارو وزارت وایي چې د غزنی د جګړې لامل زرګونه بې ځای شوي او کورنیو ته د مرستو لړۍ پیل شوې. د دې وزارت وایي اسلام الدین جرأت نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولایت کې د روسي او جنگ جګړو لامل 2,00,000 کسان بې کوره شوي چې د دوی د سړنو له مخې 1,000 بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. تقریبا 2,00,000 کسان زیانمن شوي دي. موږ چې کله خپله سروې بشپړه کړو 1,000 کسان بیړنیو بشري او خوراکي مرستو ته اړتیا لري چې سره میاشت WFP او UNHCR ورته مرستې رسولي دي او نور مرسته کوونکو بنسټونه چې زموږ سروې ته په تمه و هغوی به هم په همدې اونۍ کې خپلې مرستې پیل کړي او دغه 1,000 کسانو ته به مرستې ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې تازه په کابل کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې په یو راپور کې ویلي چې غزنی په جګړه کې 2,00,000 کسان به کوره شي. په دې راپور کې راغلي چې که څه هم غزنی بیرته خپل پخوانی حالت ته ګرځیدلې خو داخلي بې ځای شوي کورنۍ بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. د دغه راپور پر بنسټ د خوړو نړیوال سازمان او د افغاني سرې میاشتې ټولنې 8,600 دغه کورنیو ته لومړني خوراکي مواد هم رسولي دي. غزنی ښار شاوخوا درې اونۍ وړاندې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د سختو جګړو شاهد و. د طالبانو حکومتي ځواکونو په دغه جګړه کې چې 15 ورځې دوام وکړ سلګونه کسان وجل شول. د خاري وبرخه وسوځي د زرګونه کورنۍ د خپل مینو پرې خودو ته اړ شوې. په ورته وخت کې د غزنی دولتي شورا یو شمېر غړي مني چې دغه داخلي بي ځای شوی کورنۍ سره مرستې پیل شوی خو دوی وایي چې حکومت باید خلکو ته د امنیت د تامین ډاډ ورکړي تر څو بي ځای شوی کورنۍ بیرته خپل سیمو ته ستنې شي. د دې شورا یو غړي حمید الله نوروز ازادي رادیو ته ویل
تقریبا 270,000 تن آسیب دیده.
د وای دستی یو شمیر امرست رسیدلی او ویش پیل شوه خو زموږ غوښتنه ده چې حکومت به د خلکو اعتماد خپل کړي او امنیتی ځواکونه پوښتي جوړ کړي. امنیتی کمربندونه جوړ شي ولسوالیو ته ورغلي لاري امنیت شي او مرسته کوونکي ځواکونه ژر تر ژره د وسلوالو پر ضد خپل تصفیوي عملیات پیل کړي چې خلک به بیرته خپل سیمو ته ستانه شي. ښاغلی نوروز وایي چې لا هم خلک په دې ښار کې د وسلوالو طالبانو د بیا ځلې حملې له ویرې کړي کوي او خپلې سیمې پرېږدي. په همدې حال کې د کډوالو په برخه کې افغان څېړونکي ولی محمد کنډیوال له حکومت غوښتنه کړې چې باید په داشان حالاتو کې د مرستې رسولو لړۍ چټک او بې ځای شوي کورنۍ د ستونزو سره له مخ کېدو وژغورل شي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
په روزګان کې هم خلک وایي چې طالبان پر روزل شوی او افغان سرتیرو تیزاب شیندي څو خلک له دوی څخه کرکه وکړي او دوی هم د پولیسو او اردو له لیکو څخه لاس واخلي. د دغو خلکو له ډلې یو شمېر ازادي راډیو سره خبرې کړې دي او ویلي دي چې ځینو خپلوانو باندې دغه پیښې شوې دي. دیني عالمانو دغه عمل غندلی او د اسلام سره په ټکر کې امبللی. خو د طالبانو ویاند وایي دوی دا کار نه کوي. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت له روزګان دا ریپورت را لګاله.
د ورزګان ولایت مرکز ترین کوټ ځای اوسیدونکو د سیشنبه په ورځ آزادي راډیو ته وویل کله چې په دغه ولایت کې وسلوال طالبان ژوندۍ افغان سرتیری ونیسي نو تر وژلو وروسته ور باندې تیزاب شیندي او یا هم کله چې په جګړه کې په لاس ورسي نو ور باندې شیندي. دغه کسان لړل یو هم نصیر احمد دی. نوموړي آزادي راډیو ته وویل چې دوست په پولیسو کې دنده لرل چې څو ورځې مخکې د ترین کوټ شهر اړوند په سرخوم سیمه کې له طالبانو سره په جګړه کې ووژل شو.
اوس بل ورځ مزه مړی سوی و په پوسته کې طالبان حمله باندې کړې وه مړی خو سوی و خو دا خو مسلمان دی بیا دا لارې کې مړی را ګرځولی و زموږ د قریبانو دی را وړلې دلته خپل کور ته را انتقالولې نو پر دې مړی باندې بیا چزا واچولې وه بیا په لاس ورکړې دا په دې خطر باندې دی کوي چې دلته د خلکو نفرت چنې پیدا شي وزا بله ورځ مړی او دا ښه ورو ور مو پټ مکې داسې د چزا و داسې خراب کړی و چې د کتلو نه و داسې کړی و چې اډونه دغه اډوکې لا دغه کړی و ورژولې وه نور خدای تک تور کړی و چې د کتلو نه و د تو سراب مو پټ دی دا خو دغه ادب دی چې وزه د پولیس د خلکو نفرت پیدا شي یا د دولت سره د پولیس لاس واخلي
له دې سره د ترینکوټ ښار دوه تنه نور اوسېدونکو هم چې نه یې غوښتل نوم یې خپور سي ورته څرګندونې لري او دغه ډول عمل په سختو ټوکو غندي
دا بېخي ظلم چلند دی د عسکر ملي اردو دوه نفره وه په شهادت یې رسولې وه بعد دواړه جزا افراچولې خولې ورسرلې وې نو درشي باندې خوړنې سوې وې نه ده نو دا د وطن بیا د چینان توای چې دا کاپیران دي ورته کاشه کې ډبه دی څوکې په ډبه رولې څوکې ورور ډنګان په خلو ورشي نو داسې ظلم سره کېږي
دا چې آزاد دی نه پر پاشي بیا ځای نه دی سپکاوی دی مړی ته نه کوي ځکه چې شیطان د مړي سره بیا ځار دا په دا دی چې دی خراب سي د دی مثلا جسدونه بوی ونی سي خلک رکه ځینې وي کې وایي چې مقصد دا حکومت خراب حکومت دی یا ته مور ویړي سبا مو پایله دغه
په اورزګان ولایت کې د بشري حقوقو د څارډلې هم دغه موضوع ازادي راډیو ته تایید کړه او ویل چې دا د بشریت سپکاوی دی او د بشر حقونه تر پښو لاندې کول دي په دغه ولایت کې د بشري حقونو د سیمه ایز دفتر سرپرست عبدالاحد بایی له وسلوالو طالبانو غوښتنه وکړه چې د بشر حقونه تر پښو مه لاندې کوي او له دغه ډول عمل څخه لاس واخلي
هم د دولت څخه غواړو هم د طالب څخه غواړو او دا زموږ ارزو ده چې انساني کرامت باید په سپکه سترګه ونه کتل شي ولو که څه هم کافر وي داسې رقم رقم معلومات را رسیدلی دی مگر بیا هم چې د بازي دوستانو د خوږې خاورو دغه عمل غیر انساني عمل
دینی علما هم دغه ډول عمل د اسلام لاره حرام او ناروا یادوي د دې لړلې مولوی احسان الحق حنفي ازادي راډیو ته داسي وایي
دغه موضوع چې تاسو په جنگ کې ونیولې شو چې هغه د مقابل لوري نیولې کس د مرګ نه بعد مسلکی یعنی جسدی ورته خراب اندامونه قطکی او یا تیزاب په واچوي چې تاسو د غنیمت کاملا خراب شي او یا نور مشکلات د توهین ورته مخې ته کی اسلام کې دغه عمل مطلق ناروا ده
ها خو بیا د وسلوالو طالبانو ویان کاری یوسف احمدی د خلکو او د بشری حقوقو د مسولینو دغه خبرې ردوي او وایي چې د بشریت ته درناوی او احترام لري شریف الله شرافت ازادي رادیو اورزګان
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي
مرانا چې تر دې دمه مو ازادي رادیو ته غوښنه ولې اوس هم کرام الله کرام د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصری وایي
د کابل د نن ورځې ډیرې ورځپاڼو د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف په ټلیفوني مکالمه او د مسکو د ناستې په ځنډیدو خپلې مقالې او تبصرې خپرې کړې دي د ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې په یو مطلب کې لیکلي دي چې د مسکو ناسته وځنډیده ورځپاڼې لیکلي دي چې افغان حکومت د مسکو د ناستې چې ټاکل شوې وه د وسلوالو طالبانو او د یو شمېر هیوادونو د استازو په برخه اخیستنې لس ورځې وروسته ترسره شي د ځنډیدو خبر ورکړی دی ورځپاڼې د جمهور ریاست د اعلامیې په حواله کلی دی چې د افغان ولسمشر او د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر په ټلیفوني اړیکه کې دا پریکړه وشوه چې د مسکو ناستې د لاموثریت په هدف دا ناسته باید وروسته شي ورسپانې لیکلی دی چې که څه هم د دغه ناستې لپاره بله نیټه لا نه ده ټاکل شوې خو د ارګ اعلامیه وایي چې دواړه هیوادونه به په شریکه د دغه ناستې کوربتوب او مدیریت وکړي ویسا ورسپانې بیا لیکلی دی چې د مسکو ناسته د افغان ولسمشر په غوښتنه وځنډول شوه ورسپانې لیکلی دی چې ولسمشر غنی له سرګی لاوروف سره په ټلیفوني اړیکه کې په دې ټینګار سره ویلي چې باید اصلي او اساسي اصول چې هغه د افغانانو په مالکیت سوله ده په پام کې ونیول شي ورسپانې د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف له قوله لیکلي دی چې هیواد د افغانانو په مشرۍ د سولې له پروسې ملاتړ کوي او دوی آماده دي چې له افغان حکومت سره په همغږۍ په دې برخه کې مرسته وکړي دنیا ورسپانې هم د یادې موضوع په اړه لیکلي دي چې د افغانستان د سولې په تړاو ناسته ځنډېدلې ده ورسپانې وړاندې لیکلي دي چې کابل او مسکو ژمنه کړې چې په ګډه به د دغه ناستې لپاره کار کوي د ورسپانې په وینا افغان او روسي چارواکو پریکړه کړې چې یاد ناسته به د دواړو هیوادونو په کوربتوب ترسره شي مسیر ورسپانې هم همدې مسلې په اړه لیکنه کړې او لیکلي دي چې ټاکل شوي وه چې دغه ناسته د روسیې چین ایران او د منځنۍ اسیا د یو شمېر نورو هیوادونو او طالب استازو په ګډون د راتلونکي میلادي میاشتې په څلورمه نیټه په مسکو مسکو کې جوړ شي، خو افغان ولسمشر او روسي چارواکو پریکړه کړې چې دغه ناسته وځنډول شي. ورسپانې لیکلي دي په دغه غونډه کې امریکا او افغانستان څخه هم غوښتنه شوې وه چې ګډون پکې وکړي، خو دواړو هیوادونو دغه بلنه رد کړې وه. او هیواد دولتي ورسپانې لیکلي دي چې د مسکو ناسته د دې لپاره ځنډېدلې چې د موثریت او لا چمتووالي لپاره یې کار وشي. ورسپانې لیکلي په دغه ټلیفوني مکالمه کې د هیواد جمهور رئیس په افغانستان کې د دایمي سولې د ټینګېدو په خاطر د بین المللي او منطقوي دوستانو او شریکانو په ځانګړي ډول د روسي فدراتیو دولت د هڅو قدردانۍ وکړ. وی ویل د کابل په دویم کانفرانس کې د سولې هر اړخیزه برنامه چې د افغانستان د خلکو د بیلابیلو اقشارو سره په مشورې او د نړیوالې ټولنې په ملاتړ جوړه شوې وه، سرتاسري او پایدار سولې ته د رسیدو ټول اساسي اصول یې ټاکلي دي.
ازادي راډیو ته غوږ استاد، ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په دولس شپږ نیم منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. اوس وخت په افغانستان کې د غرمې دولس نیمې بجې دي. نو داس نوري سټوډیو ته راغلي څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي. تر هغې وروسته به بیا د فرشتي ندا په